غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخاوري. په خبرونې کې بواوري، د افغانستان د دفاع وزیر وایي طالبانو تیره شپه او پرون سهار په 9 ولایتونو د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي، او د لوګر ولایت هغه سیمې چې د طالبانو په کنټرول کې دي هلته بالغو جنکو ته اجازه نشته چې مکتب ته لاړ شي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د سولې هغه کاروان چې د هلمند نه پیاده د کابل په لور روان شوی و، پرون سهار کابل ته رسیدلی دی. امریکا او ترکیه د سوریه په شمال کې د مانبیج د ښار د څارنې په چارو کې همکاري پیل کړې ده، او د ملګرو ملتونو وایي چې د یمن د حدیدا د ساحلي ښار نه تقریبا 15,000 کورنۍ د خپل جنګونو د لاسه دې ته مجبوره شوي چې خپل کورونه خوشي کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د سولې هغه کاروان چې د هلمند نه پیاده کابل ته سبان دی وم یاش مخکره روان شوی و، پرون سهار کابل ته رسیدلی دی. د کاروان یو غړي اقبال خیبر ویلی دی چې له هلمند نه تر کابله پورې د لارې په اوږدو کې له 100,000 نه د زیاتو خلکو سره لیدلی او د سولې پیغام ورته رسولی دی. امریکا او ترکیه د سوریه په شمال کې د مانبیج په ښار کې د سارنې په چارو کې هماهنګي شروع کړې ده. د امریکا د دفاع د وزارت نطاق ایریک پاهون ویلی دی چې موږ د یوې خوا او ترکیه د بلې خوا نه د دغه ښار سار کوي. ترکیه هم د مانبیج د ښار د سار په چارو کې د امریکا او د ترکیه ترمنځ د همکارۍ خبره تایید کړې ده. د دې میاشتې په سر کې د ترکیه او د امریکا ترمنځ د 100 میاشتو جنجالونو وروستو دواړو خواوو په دغه ښار کې د اوږدې مودې د امنیت د شرایطو په باب یوه طرحه تایید کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې پرون د یمن د حدیدا د ساحلي ښار نه تقریبا 15,000 کورنۍ دې ته مجبوره شوي چې د جنګونو د لاسه خپل کورونه خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې نطاق سټیفن دو جاریک ویلي دي داسې ګمان کوي چې هلته په هغه ښار کې د تشدد د دوام له کبله ممکن نور خلک هم دغه ښار نه ووځي. هغه وایي چې اوس هم د حدیده په ښار کې 15,000 خلک پاتې دي او سختو عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د سور صلیب او د سرې میاشتې نړیوالو ټولنو ویلي دي چې د بالکان په سیمه کې په زرګونو مهاجرین ډیرو سختو عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. دغو نړیوالو خیریه ټولنو ویلي دي چې تقریبا 15,600 مهاجر د جنوري د میاشتې راهیسې بوسنیا ته رسیدلي. البته پر اوس کال د هغو مهاجرو شمار چې ځانونه یې بوسنیا ته رسولي وو یوازې 245 تن ته رسیدلی وو. دغو خیریه نړیوالو ټولنو ویلي دي چې دوی سره د دې ویره شته دی چې دغو محتاجو خلکو سره به د ضرورت مطابق مرسته نه کیږي. سری میاشتې ویلي دي چې د بوسنیا په شمال لویدیځ کې د 200 تنه رضاکاران هر ورځ د سلګونو مهاجرو دپاره ډوډۍ تیاروي. د امریکا د دریو پخوانیو جمهور رئیسانو میرمنو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه جنجالي پالیسۍ سخت انتقادونه کړې دي چې هغه ماشومان د خپل مور او پلار نه بیلی چې په غیر قانوني ډول امریکا ته راغلي وي. میرمن لورا بوش، میرمن میشل اوباما او میرمن هیلری کلینټن ټولو په دغه پالیسۍ سخت انتقادونه کړي دي. په خپل د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ میرمنې ملینا ټرمپ هم د خپل خاوند په دغه پالیسۍ اعتراضونه کړي دي. په آلمان کې د مهاجرو د سیاسي پناه په باب د هغه ملک د مشر انګلا مارکل او د هغې په حکومت کې د محافظه کارانو ترمنځ جنجالونه په موقتي ډول هغه وخت ختم شول چې میرمن مارکل وویل چې هغه به د مهاجرینو د مسلې په باب د آلمان د ګاونډي ملکونو سره هم مذاکرې پیل کاندي. د آلمان په حکومت کې محافظه کار د میرمن مارکل نه غواړي چې د سیاسي پناه د ورکولو مقررات او شرایط سخت کاندي، مګر په خپل د آلمان مشر مارکل وایي چې دا نه غواړي په یو ورخیز ډول د مهاجرو کارونه سخت کاندي. د آلمان مشر میرمن مارکل وایي چې دا به ډیره بې عدالتي وي چې د مهاجرین د ارمان د سرحد نه وشړل شي. حتی هغې دا هم ویلي دي چې دا به په ټوله اروپا هم اثر وکړي. پرون د جاپان په لویدیځ کې په یوې سختې زلزلې کې درې تنه مړه او د 200 نه زیات زخمي شوي دي. د جاپان د هوا د حالاتو د معلومولو ادارې ویلي دي چې د دغې زلزلې اندازه د ریختر په حساب څخه د 5.6 درجې وه، او پرون سهار د جاپان دویم لوی ښار اوساکا په محلي وخت د 6:30 ولړزه وه. او د امریکا د استازو د مجلس غړي به په همدې روانې اونۍ کې د مهاجرینو په قوانینو کې د سترو اصلاحاتو په اړه رایګیری وکړي.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو تیر شپه او پرون سهار په 9 ولایتونو د افغان امنیتي ځواکونو په پوسټو بریدونه کړي. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورت ته.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د یکشنبه په شپه د خپل اړخ څخه د اعلان شوي درې ورځېني وربند وروسته په 9 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر سنگرونو بریدونه کړي چې په شاته بول شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست وایي جنرال محمد رادمنیش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو دا بریدونه ډیر قوي نه و.
متاسفانه در 9 ولایت
لبد مرګه په 9 ولایتونو کې یو شمېر ګروپونه چې ځانونه د طالبانو پر مربوط کړي د وربند څخه ځنی سرغړونې کړي. خو د افغانستان اسلامي جمهوریت اوربند له سروز لپاره تمدید کړي دا سرغړونې ډیر قوي نه وي.
د
دفاع وزارت راپور لمخې وسوال طالبانو د هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، پاریاب، جوزجان، پراغ، غزنی او لغمان په ولایتونو کې د افغان ځواکونو په سنگرونو بریدونه کړي. جنرال رتبنی شویل چې افغان امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي.
ما تمام قطعات
د ملي اردو ټولو قطعاتو ته د وزارت امر ورکړل شوی تر څو دا کسانو پر وړاندې چې لوربند څخه سرغړونه کوي ورته سم ځواب ورکړل شي. خو موږ د دفاع په حالت کې یو او د خپل اعلی سرکمندان د امر پر اساس به په جدي توګه اوربند رعایت کړو.
تیره وز طالبانو یا وین زبی اولا مجاید پی و ایلامیه که افغان امنیتی زواکون سر دزاق دلی دوربند پی سر سیده لیلان کرد. اوی ویل چه لوربند روسا بیرتا دا افغان زواکون پولان اخبر عملیت لسر پیلی. ده طالبان لخوا افغان امنیتی زواکون سر دا اختر پا دلیر وزو که وربند تیرش پا پی تاو رسید. خود جمهوری اسم محمد اشرف غنی دزاق دلی لوسلوالو سر یه ولخی دوربند چه زغبر گولی پا دریشته ما پیل شوی و لاختر روسا دلس و نور و رزو دا پارا هم غزوله ده. دا چه ولی طالبانو دوربند موده و نغزوله پا دیار دا طالبانو پخوانی چارواکی او د سیاسی چارو یو شمیر کارپوهان یو خوله نه دي. یو شمیر سیاسی کارپوهان دا ګڼي چې د طالبان لخوا خارون ته د تلو څخه د خپل وسلوالو د منع کولو سره سره د دغې ډلې په سلګونو وسلوال خارون ته لاړل چې کیدای شي داسې اندېښنې به یې راولاړې کړي وي چې ګوندې طالبان په خپلو وسلوالو کنټرول له لاسه ورکړي. نو ځکه طالبانو د اوربند اوږدېدو ته زړه نه کړ. د افغانستان د سولې ادارې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم وایي چې د اختر په ورځو کې اوربند نه بلکې د ښکېلو خواوو ترمنځ سوله وه.
دا اوربند هغه اوربند ته چې نړیوال تعریف لري یا د افغانانو په منځ کې د هیڅ اوربند نه پاتې کېده. دا یو ډول د سولې په معنا و. اوربند تعریف لري، تضمین لري، نظارت لري او دواړه خواوې په مورچه کې ناستي په یو بل باندې باور او اعتماد نه کوي. اوربند ثابت کړه چې دا ملت د یو بل سره یوځای کیږي.
خود طالبان یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه وایي چې طالبان له خپل اړخ څخه درې ورځې اوربند اعلان کړی و. سید اکبر هغه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې طالبانو د کړې ژمنې له مخې د درې ورځو وروسته اوربند پای ته ورسېد. د طالبانو دغه پخوانی چارواکی وایي لکه چې تمه کېده افغان حکومت د اوربند په موده کې داسې اقدامات ونه کړل چې طالبان اوربند مودي غزولو ته وهڅوي. سید اکبر هغه د طالب بندیانو د خوشې کېدو مسلې یادونه کوي او وایي چې اوس هم د بندیانو خوشې کېدو مسله یو داسې مسله ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د اوربند ټینګېدو سبب کېدای شي. سید اکبر هغه وایي چې افغان حکومت سره په زرګونو طالب وسلوال بندیان دي او طالبان سره هم شاوخوا 1.5 زره افغان امنیتي ځواکونو منصوبین بندیان دي. هغه وایي چې افغان حکومت باید د ښه نیت له مخې یو شمېر طالب بندیان خوشې کړي.
طالبانو ترمنځ یوازې د بندیانو موضوع ده. هغه د دې په مابېز کې نږدېوالي راولي او هغه د بل اتشپسته پار زمينه برابرولای شي بندیان.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی شنبه په ورځ ملت ته د وینا پر مهال ویل د خنیت لمخی لوی سرنوالی ته امر کړی چې شپک سل ویخ طالب بندیان خوشی کړي. همداشان جمهوریت محمد اشرف غنی د طالبان لخوا د اوربند د مودی د وګدیدو په صورت کې د افغانستان په زندانونو کې طالب بندیان خوشی کېدو او د هغوی د خپلوانو سره تماسونو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د لوګر ولایت هغه سیمه چې د طالبانو په کنټرول کې دي هلته جنکو ته اجازه نشته چې مکتب ته لاړ شي. په مکړی زمونږ د ازادۍ رادیو د خبريال دی رپورت ته.
طالبانو له تیرو څو کلونو راهیسې په لوګر ولایت کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. دغه ډله په دې اند چې په روانو حالاتو کې ښوونځیو ته د پیغلو نجونو تګ د اسلامي شریعت خلاف عمل دی. په محمد اغې ولسوالۍ کې د طالبانو د تعلیم او تربیه مسؤول ملا عبدالفتاح صادق ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په زرغون شهر کلي کې هیڅ خزینه معلومه نشته.
نصاب لري مکتب ته دي پاس لگا چې ووم ته دي معذرت وخت دي امارات ځکه چې شرایط دي لا نه دغه ته امنیت تامین نه ده. اشغال موجوده، اشغالګر موجوده، اربکی موجوده او نور پارٹی کی پارٹی سالي زیاتر د دولت په ځای کې موجوده. دغه زمو خوین نو مند ته شریعت اجازه نه ورکی چې له کوره د بلوغ په حالت کې چې شهادت ملک په فساد کې کړی او دوزی
په ورته وخت کې یو شمیر دیني عالمان وایي د اسلام دین د زده کړو او خوانځو ته د تک په برخه کې په هیڅ چا بندیز نه دی وځ کړی. د دغو عالمانو لړلې قاری مبین شرمزي په ډېره ازادي راډیو ته داسې ویل. یو حدیث شریف دی چې له بی بی عائشه نه نقل شوی دی چې پکې راغلی تر ټولو غوره ښځې انصار دي چې حیا یې د دیني پښتنو مخنیوی نه کوي. یعنې انصار ښځې ډېرې زړورې وي چې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنې کولې. نو اسلام او شریعت په ځانګړو شرایطو کې پیغلو ته د تعلیم حق ورکړی دی. د محمد اغي ولسوالۍ اړوند سیمو کې څو خوانځي موجود دي چې طالبانو تر خپل کنټرول لاندې خوانځیو کې یو شمیر مزامین هم له نصاب نه وستلی دي. په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو د تعلیم او تربیه د مسؤل په خبره د هنر او فرهنګ مزامین د خوانځیو له نصاب لرې کړي او پر ځای قران کریم او سیرت النبی ته ځای ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ځینو نورو برخو کې هم یو شمیر خوانځي د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. هغه سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي هلته خوانځي فعال دي خو د طالبانو تر سار لاندې دي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلیو نږدې نیمایي ماشومان د نامنیو فقر او ناوړه دودونو له امله ښوونځیو ته نه ځي. بلخوا د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو د طالبانو کنټرول په زده کوونکو هم اغیز کړی او د محمد اغې ولسوالۍ د زرغون شهر کلي یو شمیر زده کوونکي وایي دوی غواړي ډاکټران او یا هم انجینران شي او د طالبانو لپاره خدمت وکړي. د زرغون شهر لیسې دوو تنو زده کوونکو الهام الدین او رامین پلیر ازادي راډیو ته داسې ویل. د وای زما نوم الهام الدین ده او د ووم ټولګي زده کوونکی یم او هر ورځ خوانځي ته راځم. په راتلونکي کې غواړم له مجاهدینو سره انجینر شم. هر ورځ خوانځي ته راځو او ښوونکي موږ سره زیار باسي. په راتلونکي کې غواړم ډاکټر شم او له طالبانو نه خوښ یم. د افغانستان د پوهنې وزارت هم مني چې په ځینو سیمو کې طالبانو د دولت له رسمي نصاب نه ځینې مضامین لري کړي خو هغه مضامین چې طالبانو په نصاب کې ځای کړي له دوی سره رسمیت نه لري. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر اخمل وایي د قران کریم په ګډون دینی مضامین په نصاب کې شامل دي. د ښاغلي اخمل په خبره دا چې طالبان له شپږم ټولګي نه وروسته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي دا له دین نه د دوی شخصي برداشت دی. د وای موږ څو ورځې وړاندې په محمد اغي ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا یو اعلامیه یا اختیاریه ترلاسه کړه او هغه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه هم پکې شته. د بحث خبره ده چې دا ډول تفسیر له کومه شو چې نجونې د لشپږم ټولګي نه وروسته زده کړو ته دوام ورنه کړي. دا یو شخصي تفسیر دی. ښاغلی اقمل وایي د لوګر ولایت په زیاتره ښوونځیو کې نجونې تر دولسم ټولګي پورې ښوونځیو ته ځي. نوموړی وایي د افغانستان د پوهنې وزارت هڅه کوي چې نجونې هم د هلکانو په شان زده کړې وکړي او د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې نه شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري.
په ګردیز کې قومي مشرانو د طالبانو د لوري د اوربن په پای تر رسولو اندېښنه څرګند کړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لري.
په داسې حال کې چې د حکومت له لوري اوربن لس ورځې نور هم تمدید شو، وسلوالو طالبانو د درې ورځنی اوربن په پای تر رسولو سره د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. د اختر په درې ورځو کې د دوه اړخیزه اوربند په دوام سره د خلکو او افغان حکومت غوښتنه او هیله داوه چې طالبان به هم اوربند وغځوي. خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې اوربند پای ته ورسوه. نن دوشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې سلګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د طالبانو پر دې کار اندېښنه څرګنده کړه. دوی له طالبانو وغوښتل چې اوربند بیا قایم کړي.
خو د اختر په ورځ باندې چا له خفګانه نه دي زړلي، ټولو له دې خوشحالۍ نه زړلي چې طالبان او ورسره د اردو والا څنګ په څنګ باندې ولاړو او اختر مبارکیان یې سره کولې. دا ټول د افغانستان بچیان دي، دا ټول د دې مظلوم ملت بچیان دي، دا ټول د داسې مشرانو زمن او لمسی وریرونه دي لکه دا دلته سي ناست دي.
سره له دې چې د طالبانو له اړخه د بیا اوربند په اړه تازه خبر نشته، افغان حکومت هیله مند دی چې طالبان به د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی ولري او مثبت ځواب ورته ووایي. د ګردیز د نننۍ غونډې یو شمېر ویناوالو ګوت څنډنه وکړه چې که په جنګ کې هر ښکېل لوری د اوربند او د سولې د مذاکراتو سره مخالفت څرګند کړي، دوی به په مقابل کې ودرېږي.
ملت مجبوریږو یو طرف چې دا جنگ نه بس کوي، یو طرف سره به بیا دا ملت درېږي. نور له طالبانو نه او له دولت نه دا د ملت غوښتنه ده چې نور د جنگ بس کړي، اوربند وکړي او دایمي سولې ته دا حاضر شي. هر څوک چې دایمي سولې ته نه حاضرې ده، موږ د هغه په خلاف درېږو.
دغه غونډې پر پاکستان هم انتقاد وکړ چې ګنې په خپله اشاره طالبان په افغانستان کې جنګوي. دوی له امریکا وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي څو وسله وال طالبان د سولې په اړه مذاکراتو ته کښېنوي.
دا په پاکستان کې کښېنستو، دا په امریکا کې کښېنستو، دا د افغانستان په صلح په پروسې باندې خبرې کوي، دا صرف د افغانستان په بودیجې باندې بازی دو، د افغانستان بودیجه ختموي. که چېرې د افغانستان حکومت غواړي چې زه د طالبانو سره جوړ شم، بیا د په دا کې د افغانستان ملت مداخله وکړي.
پرون یک شنبه چې د طالبانو له لورې شوی اوربند پای ته رسېده، د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې خلکو د غونډو او سوله ییزو مظاهرو په ترڅ کې پر طالبانو د اوربند د مودې غځولو غږ وکړ. په همدې حال کې ګڼ شمېر افغانانو پر ټولنیزو رسنیو هم په خپلو لیکنو کې د طالبانو له لورې د اوربند پر پای ته رسولو ناامیدي څرګنده کړې. دوی اندېښنه ښودلې چې یو ځل بیا په هیواد کې جګړه زور اخلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هلمند د سولې ولسی حرکت کاروان چې سده باندې یو میاشت وړاندې د هلمند په لار مزل پیل کړی او پرون کابل ته رسېدلی. په موکړې د حکمت سروش رپورټ ده.
د هلمند د سولې ولسی حرکت کاروان چې له دغه ولایت پلې را روان سوی، له اته دېرش ورځو سفر وروسته کابل ته راورسېدی. د دغه کاروان غړي د سفر په پیل کې وتنول، خو پر لاره یې شمېر زیات سوی. د کاروان غړي وایي چې پر لاره یې د بېلابېلو سیمو له شاوخوا سلو زرو کسانو سره لیدلي چې ټولو د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند او سولې غوښتنه کوله. سردار محمد عمري له هلمند تر کابل 200 کیلومتره لار وهلې چې د اوربند او سولې غږ پورته کړي.
دا سفر چې موږ پیل کړی دی، لوی هدف یې زموږ خپل د پریکړلیک چې هغه موږ پریکړلیک د دوه شکیل اړخونو ته ورکړی دی چې جنگ مه کوئ، هغه پریکړلیک په حمایت باندې راغلی یو.
د هلمند د سولې له کاروان سره چې له کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګ ولایتونو راتیر سوی، په بېلابېلو سیمو کې ګام پر ګام خلک یوځای سوي.
دوی سه کله له هلمند څخه حرکت راکړ، نو زما تعقیبول د فیسبوک له لارې ما ډېر زړه غوښتل، ډېره مې شوق ورسره درلود چې هلمند ته ورسم، خو د کورنۍ له مشکلاتو له امله هلمند ته ور نه لرم. بیا سه کله دوی د مکور ولسوالۍ ته راورسېدل، بس ساتې زه بیا ورغلم ورسره یوځای سولم.
د سولې کاروان غړي وایي چې له هلمند تر کابله یې راتګ بریالی و. د دوی په خبره په کابل کې د سولې او اوربند د غږ تر پورته کولو وروسته به د حرکت پر راتلونکي سلا مشورې وکړي. دغه کاروان په خپل پریکړلیک کې د جګړې په ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې اوربند او سوله وکړي او د مذاکرې په ترڅ کې له افغانستان څخه د بهرنیانو د وتلو پر مهال ویش کار وکړي.
کابل کې خپل قطنامه په لویه کچه مطرح کوو. دلته د دنیا ټولې نمایندګۍ شته، هغوی ته رسو او له هغوی غواړو چې د افغانستان د امن په راوستلو کې مداخلت وکړي.
د هلمند د سولې کاروان د نور ولایتونو په څیر په کابل کې هم د خلکو له تود هرکلي سره مخ سو.
لا هلمند پیل سوی د سولی ولسی حرکت کاروان لا تدې شورز سفر روسته نن کابل تر ورسېدی. د دې کاروان غړي وایي چې نن به ځل بیا خپل غشتنې تازه کړي او پر افغان حکومت او د جګړې پر شکیل اړخونو بژغو کړي چې سوله وکړي او بنتلا راوړکې. اوس ولیدل سي چې افغان حکومت او د جګړې شکیل اړخونه د دې کاروان غشتنو ته څه ځواب وایي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د کډوالو د خلاصي لپاره په دغه پالیسۍ په اړه د خپلو سیاسي متحدینو لخوانه د فشار سره مخ ده. په موکړې دی رپورت ده.
تیر اونۍ د اروپای کډوالو پیښو د نړۍ توجه هغه وخت ځان ته ورواړوله چې مالټا او ایتالیا هغه بیړۍ رد کړلې چې په سوونو کډوال پکې سپاره ول. جرمني د کډوالو د دې تازه بهیر په اړه تر اوسه پورې چوپه خوله ده، ځکه د دې هیواد د کډوالو پر پخوانۍ پالیسۍ دومره کلک انتقاد موجود دی چې د انګلا مرکل مشرتوب له خطر سره مخامخ کړی دی. د باواریا محافظه کاری سویان یعنی سی ایس یو چې د انګلا مرکل متحدین دي، له جرمني نه غواړي یو شمېر کډوال رد کړي. تمه ده هغوی انګلا مرکل ته نن د دوشنبه په ورځ یو خبرداری ورکړي چې جرمني د کډوالو د منلو پالیسي سخته کړي. دا داسې اقدام دی چې د دوی سیاسي اتحاد له خطر سره مخامخولی شي.
موږ نن ډېر مهم مجلس لرو، له همدې امله زه غواړم چې اول د خپل مدیره هیئت سره وګورم او بیا د عامو خلکو سره خبرې وکړم.
خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل غواړي چې د کډوالو شخړې ته د حل یوه منصفانه او بې طرفه لاره د دې میاشتې د اخرې یعنی د جون د 28مې او 29مې په عالي غونډه کې راوباسي. مګر د باواریا صدر اعظم مارکس سودر په دې باور نه دی.
په ټولیز ډول به دا ډېره ښه وي که چیرې د کډوالو ستونزې ته اروپایي حل راایستل شوی وی، خو په تیرو دریو کلونو کې اروپایي حل راونه ایستل شو. نو زه په دې باور یم چې یو څرګند پیغام نن ولیکل شي.
هغه وویل دا به د ده د ګوند متحد د کورنیو چارو په وزیر هورست سیهوفر پورې اړه ولري چې هغه پالیسي عملي کړي چې کیدلی شي د صدر اعظم انګلا مرکل د کریسچن دیموکراتانو سره زموږ اتحاد خراب کړي. د بشری مرستو یوې بیړۍ اکواریس له ایټالوي بیړۍ سره مرسته وکړه او شپږ سوه نهه ویشت کډوالې د یکشنبې په ورځ اسپانیې ته ورسول. اسپانیې دغه کډوال وروسته له هغه نه ومنل چې ایټالیې او مالټا د هغوی له منلو نه انکار وکړ. تر دې مخکې نهه سوه دېرش کډوال د اسپانیې د ساحلي ساتونکو له خوا نه د جمعې د ورځې راهیسې په جبل طارق کې ژغورل شوي وو.
په کار ده موږ د کډوالو د اجراءاتو مرکزونه د کډوالو په اصلي هیوادونو او هغوی ته چې ورزی جوړ کړو. په دې توګه موږ د شمیر اټکل او تشخیص کولی شو.
د مدیترانې د غاړې په هیوادونو لکه یونان، مالټا او ایټالیا باندې په دا اوس وخت کې زیات فشار موجود دی، ځکه زیاتره کډوال اول هلته ورزی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
د کندهار پولیسو یو مهم قاچاق وړونکی چې هند ته نشئی مواد انتقال نیولی.
د کندهار د نشئی توکو پر ضد مبارزې پولیس وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې استخباراتي کار کړی تر څو د دې ولایت د هوایي ډګر له لارې هند ته د نشئی توکو د قاچاق یو مهم تنظیمونکی ونیسي. تورن کس د نشئی توکو د یو ډیر پرمختللي ډول سره پولیسو لاس په لاس له څلورو نور کسانو سره د کندهار ښار په جنوبي برخه کې نیولی. د کندهار د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د پولیسو مشر سمنوال ولیشا اسکزی وایي چې نیول سوي کس د بیروزګار ځوانانو په وسیله هند ته قاچاق ترسره کوه. نوموړی زیاتوي چې پولیسو د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته د تک پر مهال ګڼ کسان د نشئی توکو د لیږد پر مهال نیولي، خو د دوی لپاره لویه موخه د یادو کسانو د تنظیمونکو نیول کېده دي.
کار مې درې میاشتې مخکې شروع کړی و، مګر داسې دی چې اوس مې دغه یو نفر چې تا خپله خبرې ورسره وکړلې دغه نفر مې ځینې ګرفتاره کړي د نه سوه اتیا ګرامو د ګرفتاره سره، چې مطلب د هیواد سره د افغانستان د هیواد ځوانان او هغه د دولسم سم ځوانان چې تا اوس په خپله ولیدله د تشویش کوله چې لا ایران ته استوله، لا سعودي ته استوله و نور خارجي ملکو ته استوله.
تورن کس منی چې د بیلابیلو بیروزګار ځوانانو په وسیله د نشئی توکو قاچاق کړي. نوموړی وایي سره له دې چې د قانون څخه خبر دي خو بیکاری او بیوزلی د خپل کار اصلي سبب ګڼي.
مجبوریت په خاطر باندې مخوی ورور سړی چې مجبور نه سي دا کار کوي موږ مجبور وو. دا خلک چې وړي دا مجبور دي. هر سړی ته دا جرم دا معلومیږي. بیروزګاری د خواري نسته په کندهار کې چی شته.
احسان الله تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې کړي. نوموړی وایي چې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د حل لپاره خپل یوه بل ملګري د ګیډې له لارې د نشې توکو قاچاق ته هڅولی.
زما یو انډوالو هغه زه دغه تشویق کړلم چې په دغه باندې موږ تاته پاسپورټ هم در جوړو د لارې خرڅ هم در کوو کچېرې مریضې ولرې هغه هم در کوو او زر ډالر هم در کوو. نو بیا به تاته چې راسي دوه مرد بیا استو نو د دغه لپاره زه ولاړلم او هغه ونیوسولم.
د نشې توکو پر ضد د مبارزې پولیس وایي چې په تیرو درو میاشتو کې تر لسو تنو زیات کسان د کندهار هوایي ډګر له لارې بهر ته د نشې توکو د قاچاق پر مهال لاس په لاس نیولی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په پکتیا ولایت کې سرچینې وایي چې ګردیز ښار کې یو شمېر درملتونونه په متعدو کسانو غیر قانوني نشه یي درمل خرڅوي. فام وکړی د ابراهیم رحیمی دی رپورټ ته.
په داسې حال کې چې نشه راوړونکي درمل د ډاکټر له نسخې پرته د خرڅولو جواز نه لري د خلکو نیوکه دا ده چې د ګردیز ښار یو شمېر درملتونونه په دې برخه کې له روږدو کسانو سره مرسته کوي. د ځینو سرچینو په وینا په نشه یي توکو هغه روږدي کسان چې هیروین اپین او د شیشې کریستال نشي ترلاسه کولای په ډېرې اسانۍ د ګردیز ښار له ځینو درملتونونو څخه نشه راوړونکي درمل رانیسي.
دوی کوم شان چې ورته پیدا نشي مثلا د دوی هیروین سي دا شان چې نشي ورته پیدا بعضې دوخانې دي هغه ته دوی ځي هماغه د خپل دوی چې آرامۍ هغه شان دوی کوي مثلا د هغو څخه لکه موږ یو یادونه کړو دي د دې هغه یو شمېر نشي دواګان دي چې دوی په اسانۍ سره دوخانو نه اخلي او هغه استعمالوي دوی په خپل
که څه هم په خپل د درملتونونو مسؤلین په خپل سر د نشه راوړونکو درملو خرڅلاو نه مني خو فارماسیست عبدالملک وایي ډیر داسې درملتونونه پیژني چې په روږدو کسانو د نشې درمل خرڅوي. د ده په وینا له درملتونونو څخه په منظمه توګه څارنه او له نسخې پرته د خرڅلاو په نتیجه کې د فارماسیست جریمه کول تر یوه بریده د دې درملو د خرڅلاو په مخنیوي کې مرسته کوي.
د اصلي وجوهات خو بعضې خلک راوړي خرڅوي مثال په نشیانو باندې که نه دا خلک دغه کوم خلک چې چرسیان دي یا پوډریان دي یا څه شی دي هغو ته پوډر په لاس باندې نه ورځي یا چس په لاس باندې نه ورځي.
په عین وخت کې د پکتیا د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو په درملتونونو کې په خپل سر د نشه راوړونکو درملو خرڅول تایید نه کړل. دوی وایي چې د ښار له درملتونونو دوامداره څارنه لري.
نو زمونږ ټیم د دې براسي ټیم د دلته روزانه ځي بازار ته هرې دواخانی ته ځي هلته ګوري تاریخ تیر درمل بی کیفیت درمل همدغه نشه یي په ټولو باندې دوی براسي کوي او په دې حساب باندې روزانه کنټرولوي.
د روغتیا پالانو په وینا په درملتونونو کې په خپل سر د نشه یي درملو خرڅول سربیره پر دی چې له روږدو کسانو سره مرسته ده په جامعه کې د نورو ځوانانو د روږدي کېدلو لامل هم ګرځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د پارلماني او ولسوالۍ او شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو لومړنی لیست به په راتلونکو لسو ورځو کې اعلان شي. لیمینیا زی رپورټ را لېږلې.
د پارلماني او ولسوالۍ او شوراګانو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه د روانې جوزا میاشتې له 15 تر 22 نیټې پورې دوام وکړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی د نوماندانو د نوملیکنې لپاره 9915 شپېته فورمې ویشلې وې چې له دې شمېر څخه 6400 کسانو د نوماندې لپاره نوملیکنه کړې ده. د یاد کمیسیون د ویاند مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ ته وویل د پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو لپاره به د نوماندانو لومړنی لیست د سرطان میاشتې په اومه نیټه خپور شي. ښاغلی ابراهیمی وویل کمیسیون وروسته له هغې چې د مرکز او ولایتونو د احتمالي نوماندانو اسناد ارزیابي کړي لومړنی لیست به خپور کړي.
د ولسوالۍ او شوراګانو د نوماندانو اسناد اوس مهال په ولایتونو کې ارزیابي کیږي خو د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو اسناد اوس مهال په کابل کې ارزیابي کیږي. په نږدې وخت کې به د نږدې ولایتونو د احتمالي نوماندانو اسناد هم ارزیابي لپاره کابل ته ولېږدول شي. موږ د ټاکنیز مهال ویش په پام کې نیولو سره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لومړنی لیست د سرطان په اوومه نیټه خپروو.
تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبرې خبرونې لومړۍ برخه واورېده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یې اورېدلې وي. اوس ته دری برخې خبرونه پیلېږي.